هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بلل. د نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه هغه امریکایي افسرانو چې د دغې پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستان نه ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې. په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل پر یو ماشوم د جنسي تیري مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ شوی او له افغانستانه ایستل شوی دی. جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوي او پر هغوی جنسي تیري د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
They way the America متحده ایالات افغانستان له حکومت مدني ټولني او نړیوالو سازمانونو سره لنیجدو کار کوي ترڅو په افغانستان کې لمشومان څخه ناوړه ګټه اخستنه پای ته ورسیږي او د بشري حقوقو په برخه کې د پوهې سطح لوړ شي. د قانوني مراجع ورټیا باید د دې ډول جرایمو په مخنیوي کې ډیر شي. مشتنګار کوي چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایت کړي او په جدي ډول غواړي چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل شي او حساب ورسره
وسی.
په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا په اړه پریکړه وکړي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډیرو دغسې مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قومندان لیدلی چې یو ماشوم یې په ځنځیرونو تړلی او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله. دغه امریکایي افسر دا قومندان وهلی و خو دن کوین د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل سو. دن کوین وای امریکایي قومندانانو خپل ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیري پیښو ته پامونه کړي. نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپله د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یوه موضوع ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکې وړ او په بنیادي ډول یې د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړوند بولي. خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمه نه ده چې پنټاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي. دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات سي چې دغسې غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي.
ژوند
ترې کسه پولیس وژل شوی دی.
تاسو تاسو رسکې نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبا یعنې د میزان له لومړۍ نیټې به د ټلیفونونو پر کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان مالیه وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیو ورکولو توان نه لري. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
افغان حکومت د کورنیو عوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بې ساري اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو 10% مالیه وضعه کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هم مالیه وزارت کابینې ته سپارلې وه او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سر له چهار شنبې یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړوي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړه کړې او هغه مصوبه چې د کابینې په غونډه کې ترتیب شوې ولسمشر او تخنینی فرمان صادر کړی چې د هغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي 10% خدماتي محصول اخیستل کیږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک تلیفون ته کریډیټ کارت ور اضافه کوي نو 10% به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل په ټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له تلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي له مخابراتي شرکتونو څخه د مالیې په راټولولو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد و تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالیې راټولول نوی شی دی نو حکومت باید دا ډول مالیو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي.
مشکلات په مالیاتو کې لیدل شوي دي. بیا مې تر هغه وخته پورې قانون اصلاح نشي دا شاند موجود.
بلخو د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوې لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږۍ یا د مالیه د کمپیوټر له لارې راغونډه کړي. خود حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې جمهور صاحب ته په کار ده چې زمينه د کار مسایده کې خلک وته بیا غي نو ورسته کولای شي دا کوم د خلکو په فائدہ ده. خو لکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډیر ټیټ راغلی او ډیر ورس په ورس وخت کده کېدو ده
و خدا کنه این کار به دولت بره بودجه دولت بره بجبه شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي او راستربلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کار په هنټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت له مخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وس لري قرباني کوي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمې پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې دا په سری په څو اخستو
دمه تقریبا په شپږنیم زره.
شپږنیم زره یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي ګران شوي دي او کنا په همدې به ول پخوا
نه ول اوس قیمت قیمت شوي ته پخوا پخوا به څنګه په شپږنیم زره باندې شغه څه به دي مګ موس په لزر او په دوله زر پورې خبر راځي.
مانو عرب ده لغمان ولادت کرغه ولسوالی اوسیدین که
عرب جار دلته اوسیږي او کدار ده لغمان راوس لري خصون
لپاره. لغمان راوس لري خصون لپاره.
لغمان په څو دی ده دا په څه په څو ده
یاره دا مختلف نرخونه لري نو دا ستدا دا و در زره په دا 30 در زره سره کم رقم دي 3 در زره 2 در زره 30 زره
ته په خو په پرتله باندې څونه کې ګران شوی دي په خو په څو دا خو زه اختر د پاره نرخ پورته شوی دی نه دی پورته شوی
یاره نو مال د اختر لپاره خامہ خکې ما ته کیږي زګل ټول خو هم د اختر ساتلی
دا تاسو خلک د خو ګوتنه نیسې نو چې چپل پل پل لاسې په شله خرڅوي څنګه
ماشال الله نه نه خرڅو مونږه مخیستې دي مونږه مخدو وزل ته اخدو همزه کما د کیږي ټول مال هر څه ساتلی خو نه ته ساتلی مصرف دې کړای حالته چې ماته کې یو اختر د ټول خلکو ساتلې و سالته جکسي مونږه یو اولو خو مونږه مې زړه په ګټ درو
شو دی راوسی څو خرڅ شي تر اوس پورې
دا را خرڅ کړو کوم څه سلام نه دا اوس هم تاسو دا غدرې ما دا راوستي او یو څو نور مال ته ولاړ دي نور کې
نو مې مګول محمد دا
او کوم دین راغله
زل شمال چمن
شمالي نه
او شمالي شمالي
دا مال لم شمالي نه راوړې دا پڅو ده
15 سال بغیر
دا خو ډیر شوخ ده
شوخ وبینو
پڅو ویله
15 سال بغیر
اخرې پڅو
اخرې 3 سال بغیر
اخرې 3 سال بغیر
زمونږ نجیب الله ده د کابل ولایت نه یم خوشحال خلای وزیر آباد کې اوسېږم.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی په خاطر د قربانۍ سی او پسه مسو واخلو د قربانۍ لپاره.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي؟
ولا نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
پخوا پرتله څه ده؟
پخوا په پرتله یاره فکر کوم څه 50% دي. فکر کوم څه دي
په څو درته ویلای یو پسه ته
اوس پاروز کله ما یو پسه اخیستی او په 1500 هغه پسه اوس په 3000 او په 9000 روپۍ دي.
نو څه وایي دا خلک چې ولې دومره ګران؟
دوی وایي چې مال نه پوهېږم، خو ما خو لږ شانه واورېده، وایي چې مال پاکستان خوا ځي.
مال پاکستان چې
پاکستان خوا ته ځي.
ها،
سګل مال پاکستان ته ځي.
دا لومړی ځل نه دی چې د اختر پر رسېدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړېږي. خلک شکایت کوي هر اختر کله چې څو ورځې د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راونیسي، نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي. دوی دا هم وایي چې باید داسې یو مرجع وي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
ای په هغه چې اټومي ټکنالوژي د انسانانو په ژوند کې څه ونډه لري، په ورځني ژوند کې دغه ټکنالوژي په کومو برخو کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري؟ د ملالۍ بشیر څخه به وورو.
په 1909 کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 Mile Island په نامه یو اټومي بټۍ وچاوده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تڼۍ کار پرېښود. د پنسلوینیا ایالت دغه اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندي بټۍ ګڼل کېده، خو بیا هم شاید د تاریخ تر ټولو لویه پیښه په همدې بټۍ کې سوې وای. اټومي ټکنالوژي له ځانه سره طبیعي خطر لري. د 3 Mile Island بیلګه څرګندوي چې د اټومي ټکنالوژي سره د اړوندو ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري. ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو له کبله د وژل کېدونکو په پرتله په ترافیکي پیښو کې د وژل کېدونکو شمېر زیات وي، خو په ترافیکي پیښه کې که یوه کورنۍ اغېزمنه کېږي، د اټومي ټکنالوژي شایي ښارونه وران کړي او د یوه هېواد هوا له کثافته ډکه کړي. له اټومي وړانګو اغېزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره اغېزمن کېږي او د دوی راتلونکي نسلونه هم اغېزمن وي. په 1980 لسیزه کې په برازیل کې د رادیو اکټیویټي له لارې د درملنې یو ماشین چې په یوه تش روغتون کې پرېښودل سوی و، کثافت ټولونکو وموند او د کباړ په دوکان کې خرڅ کړ. د کباړ د دوکان کارکوونکي د دې ماشین پرزې جلا کړې او دننه یې پکښې یو کپسول وموند. په دې کپسول کې داسې پوډر و چې د شپې له خوا به برېښېدل. د دا پوډر کور ته یوړل چې خپلې مېرمنې او خپلوانو ته یې ورښکاره کړي. یوه میاشت وروسته څلورو قربانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا قربانیان له سرپو جوړ سوي تابوتونو کې شخ کړل سول، ځکه چې د اټومي وړانګو اغېز یې په بدنونو کې ډېر زیات و او نورو ته یې د انتقال اندېښنه وه. د راپورونو له مخې وروسته تر 80 پورې کسان د دې پیښې قربانیان سول. اټومي انرژي نه جوړېدای سي، نه له منځه وړل کېدای سي، خو د یوه حالت بل ته تبدیلېدای سي. که څه هم اټومي ټکنالوژي له ځانه سره خطرونه لري، د اټومي ټکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دي. د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کارېدونکي راډیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي. د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټکنالوژي مرسته کوي. د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 لسیزه کې پرانستل سو، نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي له لارې جوړېږي. دغه ټکنالوژي د بوټو لپاره او همداراز د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. آیسوټاپ هایډرالوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي. د اوبو په بندونو او د مځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابې معلومولو لپاره کاریږي. همداراز په طب کې هم اټومي ټکنالوژي ډېره کاریږي. د ګڼ شمېر ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او راډیو آیسوټاپ کاریږي. په نړۍ کې تر 10000 زیات روغتونونه په درملنه کې راډیو آیسوټاپ کاروي. ګڼ شمېر روغتیایي آلات د ګاما وړانګو له لارې له مکروبونو پاکېږي. اټومي ټکنالوژي د انصرونو په معلومولو کې هم مرسته کوي. همداراز د هنري کارونو لکه په لاس جوړ سوي انځورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انځور څومره زوړ یا لرغونی دی. د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګېږي. په تشیال کې د راډیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بي پیلوټه سپوږمکۍ لیږل کېږي. د ستورو د عمر په معلومولو، هلته د کیمیاوي جوړښت، هلته د تودوخې درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټکنالوژي کاریږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوالې اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ.
په دې خبري ساعت کې مور طالبانو د نوي مشر سرګندونې واورېدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وې. ملا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. دغه راز مو واورېدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.